بدون از اینکه ما میسای که استراحت هم در خانه هم در شفاخانه، اگر مریض در اونجا به ما بسترش میکنیم، بعض سینه بلغ های بسیار شدید و سیویر است، اگر مثلا شدید به سینه به اکسیژن پیدا میکنه، ضرورت پیدا میکنه، ما تا در شفاخانه واره بستر میکنیم. تا
السلام علیکم، ستړي مشه زه صفی الله ستانکزی مو د ازادي رادیو دغه ماښامنۍ خبری مجلې ته خره خلاصو ایم پیل په مهمو خبرونو کوو. اټکل کېږي د افغانستان د ختیځ په پراخو سیمو کې به د چهارشنبې تر ورځې درنه واوره ووري. د طبیعي پیښو په وړاندې د مبارزې ملي ادارې چې طالبان یې اداره د هوا پیژندنې د نړیوالو ادارو په حواله اټکل کړی، په بخښنې سره د طبیعي پیښو په وړاندې د مبارزې ملي ادارې چې طالبان اداره کوي د هوا پیژندنې د نړیوالو ادارو په حواله اټکل کړی چې د سلواغې تر اتمې نیټې پورې به په ځینو ولایتونو کې د منځنۍ کچې بارانونه وشي، خو د ختیځ په پراخو سیمو کې به درنې واورې ووري. په بیان کې له خلکو غوښتنه شوې چې سیلابونو او درنو واورو ته چمتو اوسي. په افغانستان کې په تیرو څو ورځو کې د درنو واورو او اورښتونو له امله لږ تر لږه 16 کسان مړه شوي او 110 نور ټپیان دي. دا شمیرې د طالبانو حکومتي چارواکو پرون ورکړي دي او تر دې دمه د تازه ارقامو په اړه باندې نور معلومات نه دي خپاره شوي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ وروسته له هغه چې په افغانستان کې د امریکا په مشرۍ د ناټو د نورو غړو د شلکلن ماموریت په اړه د خپلو څرګندونو له کبله له سختو انتقادو سره مخ شو، د خپلو خبرو ځینې برخې بیرته بدلې کړې. ټرمپ تېره اونۍ له فاکس نیوز سره په مرکه کې ویلي وو د افغانستان په جګړه کې له امریکا پرته د نورو هیوادونو ځواکونه د جګړې له لومړۍ کرښې شاته وو. وروسته له دې چې د برېټانیا صدراعظم او د ناټو د غړو هیوادونو او متحدانو چارواکو دا څرګندونې وغندلې، ښاغلی ټرمپ پرون په افغانستان کې د برېټانیا رول وستای او ویې ویل په افغانستان کې د بریتانیا 1450 سرتیري ووژل شول او ډیر نورې سخت ټپیان شول. د بریتانیا د حکومت یو ویاند ویل صدر اعظم کار ستارمر په دې اړه له ټرمپ سره ټلیفوني خبرې کړې وې. د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیالې روزمیر دی کارلو او ورسره پلاوي د طالبانو د کورنۍ چارو وزیر سراج الدین حقانی سره د افغانستان او نړیوالې ټولنې ترمنځ تعامل د پراخوالي او نورو مسایلو په اړه خبرې کړې دي. د کورنۍ چارو وزارت ویاند عبدالمتین قانی پر خپل ایکس پاڼه دا خبره ورکړې او ویلي دي دواړو لورو د مخدر موادو پر ضد د مبارزې، د افغانستان د اقتصادي ثبات پر خصوصي سکتور د بندیزونو د لرې کېدو او د ملګرو ملتو په مشرۍ د بشري مرستو په چاره کې د همکارۍ د پراختیا په اړه خبرې کړي. میرمن دی کارلو چې پرون کابل ته رسیدلې د دې کتنې په اړه څه نه دي ویلي. هغې له دې مخکې د بهرنیو چارو له وزیر امیر خان متقی سره هم کتلي وو. او په متحده ایالاتونو کې واورو او سختو توپانونو د زرګونو کورونو د برېښنا بهیر پرې کړی او له دې کبله زرګونه الوتنې کنسل شوي. د توپان په درشل کې د امریکا په لږ تر لږه 12 ایالتونو کې بیړنۍ حالت اعلان شوی. په لویزیانیا، میسیسیپی او ټکساس کې بېګا شاوخوا 2,30,000 کسان په تپه تیاره کې پاتې شول. همدارنګه د شنبې په ورځ د دې ژمني توپان په درشل کې له 4,000 ډېرې الوتنې او نږدې 9,500 الوتنې چې د نن لپاره پلان شوې وې کنسل شوې. خبرونه مو اوریدل کولای شئ د ازادي رادیو ویب پاڼه ازادي رادیو ډاټ کام ته ورشئ. د خبرونو التم لوستلی شئ. د افغانستان شمال او مرکزی ولایتونو کې له څو ورځو درنې واورې شوې دي، خو اوس تازه د طالبان حکومت د پیښو د مبارزې ادارې ویلي د رواني اونۍ تر چهارشنبې ورځې به د افغانستان په ختیځو ولایتونو کې هم درنې واورې وشي. په افغانستان کې لږ تر لږه 16 کسان په وروستیو ورځو کې د واورو او بارانو له امله مړه شوي دي. نور مسایل هم لرو. د نجونو د زده کړو په ارتباط به هم تاسو ته یو مفصل رپورټ خپور کړو. هیله ده ملتیا مو وکړئ.
تر دې شیبې د ازادي رادیو خبري ټولګه
د طالبان حکومت پیښو سره د مبارزې د چمتووالي ملي اداره وایي د رواني اونۍ تر چهارشنبې ورځې به د افغانستان د ختیځو ولایتونو په ډیرو سیمو کې درنې واورې وشي. دغې ادارې په خپله ایکس پاڼه په یو خبرتیا کې دغه شان ویلي د اونۍ تر لومړۍ نیمایي پورې به هم هوا ډیره سړه وي او سپارښتنه یې کړې چې خلک باید احتیاطي تدابیر ونیسي. له تیرو څو ورځو راهیسې په افغانستان کې سختې واورې او بارانونه شوي چې له امله یې خلکو ته مرګژوبله اوښتې ده. د افغانستان د ختیځو ولایتونو یو شمېر اوسېدونکي وایي امکانات نه لري او د ژمي د اورښتونو له امله سختو ستونزو سره مخ دي. جزئیات په دغه رپورټ کې
داسې مهال چې لاله وړاندې د پلازمینې کابل په ګډون د افغانستان په ډېری ولایتونو کې سخته واورینه څپه پیل شوې، د د طالبانو حکومت پیخو سره د مبارزې د چمتووالي ملي ادارې خبرداري ورکړي چې د رواني اونۍ تر چهارشنبه ورځې پورې به د افغانستان د ختیځو ولایتونو په ډېرې سیمو کې درنې واوري ووري. دغه ادارې په خپل اکسپانه په یو خبرتیا کې چې شنبه د جنوري 24مه یې ناوخته خبره کړې ویلي، د نړیوالو معتبرو بنسټونو د معلوماتو پر بنسټ د دغه اورښتونو ډېره برخه به د اټکل شوې مودې په پایل کې وي او باید د دغه سیمو اوسیدونکي د احتمالي خطرونو درنې واورې او سیلابونو په وړاندې چمتووالی ونیسي. په خبرتیا کې دا هم ویل شوي چې تر ټولو سړه هوا به د اونۍ په لومړۍ نیمایي کې وي، ځکه نو خلکو ته سپارښتنه شوې چې په ځانګړي ډول په ماشومانو او سپینګیرو کې د یخنۍ له امله د زیانونو د مخنیوي لپاره هم لازم تدابیر ولري. د دې ادارې له لوري خپرې شوې خبرتیا سره مل نقشه کې ښودل شوې چې د کابل په ګډون کاپیسا، پروان، پنشیر، بغلان، تخار، بامیان، غزنی، میدان وردګ، پکتیا، پکتیکا، خوست، کونړ، لغمان او نورستان کې به دا اونۍ واورې او بارانونه اوري، خو په ځینو ولایتونو کې بیا د ورښتونو کچا متوسطه ښودل شوې. په همدې حال کې د افغانستان د ختیځو ولایتونو یو شمېر اوسیدونکي وایي لاله وړاندې سخته سړه هوا تجربه کوي او د بې وزلۍ له امله نشي کولی د خپلو کورنیو لپاره ګرم ماحول برابر کړي. د لغمان ولایت د علیشنګ ولسوالۍ اوسیدونکي فرید الله ازادي راډیو ته وویل چې له تیرو څو ورځو راهیسې د دې ولایت په بیلابیلو سیمو کې سختې واورې شوې چې له امله یې د یخنۍ سخته سپه پیل شوې.
واوره بې شکه چې د الهي رحمت د خوا هغه چا لپاره چې هغوی معیاري کورونه لري، ښه کورونه لري، اقتصاد یې جوړ ده، ځان ته بخاریګانې لګولې، برق سیستم ورته فعال ده. زموږ غوندې خلکو چې اقتصاد ضعیفه ده، پولوسالیګانو کې ژوند کوو، نو موږ لپاره ډېره ستونزمنه ده، ځکه لرګي نه لرو، اقتصاد هم ضعیفه ده، ماشومان ټول مریضان دي، ټوخیږي، همداسې مشران ټول زکام او یخ وهلي دي.
د کونړ ولایت د دیوګل درې اوسیدونکي میرزا محمد چې د وروستۍ زلزلې له امله زیانمن شوی وایي لا هم په خیمو کې ژوند کوي، خو سختې واورې ماشومان ناروغان کړي دي. نوموړي وویل که څه هم ژمنه ورسره شوی و چې ګورونه بورده جوړیږي، خو په خبره یې په سختې یخنۍ او واورو لاندې په خیمه کې له هر ډول اسانتیاو پرته ژوند کوي.
واوره شروع شوې ده، اوس هم دا پشم پشم راغورځیږي. داسې کړي وو دغه ماشومان وګوره په خیمو کې ژوند کوي، دغه زموږ تور سرې وګوره، شاوخوا د خوراک لپاره صحیح خاص څه نه لرو، دا ماشومان د یخنۍ نه سم لړزیږي، تور سر هم د یخنۍ نه سم لړزیږي. ولیکن زموږ پوښتنه څوک کوي چې دلته انسانان پراته دي، راځه ورشو پوښتنه وکړو، دا په ډاک پراته دي، دا په خیمو کې پراته دي.
دا په داسې حال کې ده چې له تیرو څو ورځو راهیسې د افغانستان بیلابیل ولایتونه د سختو واورو او بارانونو شاهدان دي چې خلکو ته یې مرګ ژوبله هم اړولې. د طالبانو حکومت پیښو سره د مبارزې د چمتووالي ملي اداره شنبه د جنوري 24مه اعلان وکړو چې په تیرو درې ورځو کې د افغانستان په 15 ولایتونو کې د واورو او بارانونو له امله 16 کسان مړه او 110 نور ټپیان شوي. د دې ادارې ویان دغه راز ویلي چې د دغه واورو له امله سلګونه کورونه په بشپړ او په نیمه ډول ویجاړ شوي او سلګونه سروي هم طلب شوي دي. د دغه واورو له امله د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې ډېرې عمومي او فرعي لارې هم د ترافیکو پر مخ تړل شوي چې خلک له ګڼو ستونزو سره مخ کړي دي.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکو، قضاوت تاسو وکړي.
آزادی رادیو څلورویشت ساعته.
د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې د لاسي کراچیو یو شمېر چلوونکي چې د واټو په سرونو او بازارو کې کار کوي وایي د وروستیو واورو او بارانو له امله په ورځو ورځو بیکار او بې خوړو پاتې دي. دوی ازادي راډیو ته ویل د سړي اوال عمله د واټونو پر سر او پر لاسي کراچیو کار نشي کولی. داسې مال چې په خبرې په کورنیو کې ماشومان ناروغان دي، خو دوی ان ورته تشخواړه نشي برابرولی. جزئیات په دغه رپورټ کې.
د افغانستان په ډیری ولایتونو کې د درنې واورې او پرله پسې بارانونو د ورېدو په دوام د دغه ولایتونو یو شمېر اوسیدونکي چې په وزلي سره مخ او په خلاصه فضا کې کار کوي وایي په ورځو ورځو بیکاره او بې خوړو پاتې دي. د هرات ښار اوسیدونکی 22 عبدالرحمن چې د خپلې 8 کورنۍ سرپرست دی او په لاسي کراچۍ کار کوي وایي له تیرو 4 راهیسې بیکاره دی. د ازادي راډیو ته وویل
ما نزدیکی یک سال میشه که چرخه داریم. میگم سرد خونو که بیکاریم. الان هوا سرد چند روز که خپل کار نیه بیکاریم.
زه یو کال کیږي چې لاسي کراچی لرم. خو اوس هوا سړه ده، بیکاریم. ما شومان او ناروغان هم لرو. څوک پور هم نه راکوي او ژر یې غواړي. هیڅ چاره سره مرسته نه ده کړې. ما قبل ورځ 500 افغانۍ کار وکړ، خو نن له سهار رئیسی بازار کې کار نشته او هیڅ پیسې مې نه دي ګټلي. همدل ته کراچي سره ولاړیم.
د وېدا کورنې د شپې ورسي پلوګتی روي د کابل خر د دارلمان سیمه اوسیدونکو او د لاسي کراچي چلونکو نو لاس کلان عبد الله ازادي رادیو ته وویل چې که څه هم په واورو کې په لاسي کراچي ورته کار کول سخت دي، خو دا چې د خپل شپکسي کورنۍ سرپرستی ورلغاړي دا ار دی چې کار تر ووزي.
بار بار کراچي ورته وای کنه خلکو سره مالونه کوړه وړم، بس سره په غاړه ناس ته وکړه تی ول هغه سره مالونه وړو سره دی خو ځان خو غریبي دا بس څنګه چل کړم فلار مو فاتشه دی
سڑکونو په غاړه کار کوي وای د خارونو په پرتله ولسوالۍ کې ورته کارموندنه خورا سخته ده، خو چې کله اورښتونه وي په ورځ ورځو په کورونو ناست وي. د دې ولایت خوږیاڼۍ ولسوالۍ اوسیدونکي چې 50 کاله عمر لري او نه غواړي نومې راپور کې خپور سي ازادي راډیو ته وویل
موږ په دې واره ول کې بارنه چې په کور کې اوسېږو کار ژوند بېخي سخت دی او څه نه پیدا کېږي خوري او نو چې څوک چې لري او نه دا بس یو څوک چې لږ شي کار اوسکار سره شته نه دي باران ودی کې سره کور کې ناست کور نشو دی باران ودی کار نشته نو
افغانستان واوري وسوي چې لاملای په یو شمېر ولایتونو کې خلکو ته مالی او ځاني زیانونه هم اوښتي دي. طالبان تر واک لاندې د افغانستان د پیښو سره د مبارزې ملي ادارې ویلي چې په تېرو درې ورځو کې د افغانستان په لږ تر لږه 15 ولایتونو کې د واورو له بارانونو له امله 16 کسان مړه او 110 نور سوبل شوي دي. د دې وزارت ویان محمد یوسف حماد شنبه د جنوري په 24 په یو ویډیوي بیان کې ویلي چې د غشان د واورې او بارانونو له امله سلګونه کورونه هم ویجاړ شوي او تخریب شوي او سلګونه څاروي هم تلف شوي دي. د ملګرو ملتونو د ماشومانو وحشي صندوق یونیسف په افغانستان کې د سړې څپې په اړه اندېښنه ښودلې او ویلي دي چې په دې وضعیت کې زرګونه کورنۍ له سخت بشري وضعیت سره مخ دي. وړاندې تر دې د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ ادارې اوچا ویلي وو چې په روان 2026 کال کې به د افغانستان 1.9 میلیونه کسان بشري مرستو ته اړتیا ولري.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې، مالی وزارت سره کوم ستونزه لري؟ اته زر ته زر خلک
د سیانګالو شخ
مال
می ټول می در بدر له اوریدونکو ته
موږ خپل ډیر له دې ازادي راډیو نه زده کړی دي ځان حقوق دي بل حقوق دي داوا
په ساده او روانه ژبه
او که چیرې میډال ورته چغلې نو ما د ازادي راډیو ته د سترو نور میډال ورکړی وای.
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه.
یو شمیر افغان جونی وایي د طالبانو له لوري د دوی په زده کړو له محدودیتو سره سره دوی هڅه کړي چې له بیلابیلو لارو په ځانګړي ډول په آنلاین ډول خپلو زده کړو ته دوام ورکړي. دوی ازادي راډیو ته وویل که څه هم آنلاین زده کړو کې ګڼو ستونزو سره مخ دي او نشي کولای په بشپړ ډول د حضوري زده کړو ځای ونیسي، خو په خبرې دوی لپاره د زده کړو د دوام یوازینۍ لار اوس هم ده. په ورته وخت کې د زده کړو د اقونو یو شمیر فعالان وایي د غنجونو هڅې د زده کړې د حق لپاره د دوی د مبارزې ښکاره څرګندونه کوي. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي استازولۍ یوناما تازه ویلي چې لوستو د افغان لوستو نجونو او میرمنو پرته به د افغانستان راتلونکی ناڅرګند وي. په دې اړه پام وکړئ دغه رپورټ ته.
یو شمیر افغان جونې وایي د طالبانو لخوا پر زده کړو د لګول شویو محدودیتونو سره سره د زده کړو د دوام لپاره یې آنلاین زده کړو ته مخه کړې. دوی وایي په آنلاین ډول د زده کړو دوام لنډمهاله انتخاب نه دی، بلکې د هیلو د ساتلو او فردي وړتیاو د پیاوړتیا او د خپل راتلونکي لپاره یوه پیاوړې هڅه ده. ل لوړو زده کړو یوې بي برخې شوې انجلۍ چې نه غوښتل نومي په راپور کې خپور شي او اوس مهال په آنلاین ډول د لیسانس زده کړه کوي، یک شنبه د جنوري 15 ازادي راډیو ته وویل
په خوانځي نظم د فراغت په کال په افغانستان کې حکومت بدلون وکړو او له هغې وروسته د نجونو په وړاندې د خوانځي او پانتونونو دروازې وتړل شوې. آن موږ یوه ورځ هم پانتون ته د تګ اجازه نه درلوده، خو په دې حالت کې هم موږ تسلیم نه شو او هڅه مو وکړه چې په آنلاین ډول خپلو زده کړو ته دوام ورکړو. زه وتوانېدم چې په یو پانتون کې آنلاین داخله وکړم او د لسانس زده کړې مې پیل کړم.
د وای آنلاین زده کړې د حضوري زده کړو ځای نشي نیولې او دا چې په دې برخه کې د انټرنیټ د کمزورتیا او د برېښنا د نشتون لامل لستونزو سره هم مخ دي. د کابل ښار یوې بلې اوسیدونکې نجلۍ چې د طالبانو تر بیا ځلې واک مخکې د لسم ټولګي زده کوونکې وه او نه یې غوښتل په راپور کې نوم خپور شي، ازادي راډیو ته یې وویل.
په افغانستان کې واقعا آنلاین زده کړې ډېرې سختې دي. له یوې خوا د انټرنیټ ستونزې او لوړې بیې په ځانګړي ډول د هغو کسانو لپاره چې په کورونو کې وای فای نه لري، دغه راز د برېښنا ستونزې چې اصلا نشته. موږ دوه درې ورځې په ټولګي کې حاضر نه یو د دې لپاره چې ټلیفون او کمپیوټر مو چارج نه لري.
تنجونی وایي له حضوري زده کړو محرومیت نه یوازې د دوی د زده کړو بهیر ستونزمن کړی، بلکې پر هغوی رواني او ټولنیز فشارونه هم زیات کړي. داسې مهال چې د زده کړو دوام د مدني مقاومت یوه بڼه او د خپل بنسټیز حق لپاره مبارزه بولي. په همدې حال کې د زده کړو د حقونو یو شمېر فعالان وایي د دغه نجونو هڅې د زده کړې د حق لپاره د مبارزې څرګندونه کوي او ښایي چې په ټولنه کې د زده کړې غوښتنه د غلي کېدو وړ نه ده. لډالی خوشحال روحي ازادي راډیو ته ویل،
ما په نظر آنلاین زده کړې د مبارزې و مشروع مهمه او ګټور هڅه ده. په دې کې شک نشته چې د مبارزې بلا بل ډولونه دي. کدی وی خو د خپل حق لپاره د غږ چتول مهم دي، نو بل خوانه په هر ډول شرایط او محدودیتونو کې د حق تر لاسه کول او د زده کړو هڅه په خپل یو مهمه او بریالۍ مبارزه ده.
په همدې حال کې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي اساسوالۍ یا یونامه شنبه د جنوري 23 د زده کړو د نړیوالې ورځې په مناسبت په خپل فیسبوک پاڼه په یو بیان کې خبرداري ورکړي چې د لوستون جنو او خوځو پرته به د افغانستان راتلونکي له پرمختګ پاتې شي. یونامه یو ځل بیا ټینګار کړی چې زده کړې بشري حق، عامه ګټه او د ټولو ګډ مسولیت دی. طالبانو په 2020 کال کې واقعتا تر بیا ځلې رسیدو وروسته لشپږم ټولګي پورته تر پوهنتونه د نجونو په وړاندې د هر ډول عصري زده کړو دروازې وتړلې. که څه هم د طالبانو دا پریکړه په کور دننه او بهر په پراخه کچه وغندل شوه او له طالبانو غوښتنه وشوه چې دا محدودیت پای ته ورسوي، خو د څلورو کلونو په تیرېدو لا هم طالبانو په دې برخه کې بدلون نه دی راوستی او ټینګار یې کړی چې د اسلامي شریعت له مخې د ښځو او نجونو حقونه خوندي کړي. د ملګرو ملتونو علمي، تعلیمي او کلتوري سازمان یونسکو او د ماشومانو د ملاتړ وچی صندوق یونیسف د زده کړو د نړیوالې ورځې په مناسبت په یو غړ اعلامیه کې ویلي چې د طالبانو لوري د دغه محدودیتونو لامل په افغانستان کې 2.2 میلیون جنې له زده کړو محرومي شوی او دا چاره د هغوی راتلونکي او د افغانستان پرمختګ په جدي ډول محدودوي.
د افغانستان سیمه او نړۍ د تازه خبرونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه ته سرور ښکارا کړئ
azadiradio.com.
ازادي رادیو څلور ویش ساعته.
په تیرو څو ورځو کې د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې درنې واورې شوې. سره له دې چې د غواورې د وچکالې په لرو کولو کې هلي راجوندې کړي، خو ستونزې هم لري. د سالنګونو په شمول یو شمېر لارې د ترافیک په مخ تړل شوې دي. الکتر لګا شپې ته کسان مړ شوي او تر څو نور ډیر ټپیان دي. زموږ همکار سلطان محمد سرور په دې رابطه چې څنګه په یخنی کې خلک ځانونه وساتي، خصوصا ماشومان او نور، د کابل د طبي پانتون له پخواني استاد ډاکټر احمد الدین مارج سره مرکه کړې او دلته یو برخه تاسو ته خبرو.
د ما مشوره د وادوالو ته دا ده چې دوه مشکلو سره مخامخ کیږي. عمدتاً یو چې څنګه ماشومان ګرم وساتي دا به یو پوښتنه وي. نو د دې لپاره چې مرضونه نه جلګري وسي، ځکه چې زیات مرضونه په تیره بیا ویروسونه دي چې هغه په سړه هوا کې هغه تکثر کوي او معمولا د تنفسي ناروغیو او کله کله هم د دماغي ناروغیو سبب کیږي. نو دې لپاره چې دغه ناروغیو نه جلګري وسي، بهتره دا ده چې محیط ګرم سي، یعنی د کوټې محیط ګرم سي، د حرارت درجه اتمن د اتلو سو یا شلو درجو په شوخه کې ترمومیتر موجود کنه ای دغه راغه تور پچی سره خولاب کیونه کی ګرم احساس کی خدای او خولاب کیونه کی او هم یخ احساسونه کی. دومره خبردار ده چې په سړو هوا کې په تیرې په واورو کې په موږ په هواد کې ډېر لارې بندي، کله چې ماشوم له مشکل سره مخامخ شي، ناروغي سره مخامخ شي، کورنۍ باید څو کی چیرته امکان نه شي ډاکټر فلرسي. نو یو خبره باندې باید موږ هیوادوال پوسی چې په سړه هوا کې زیاتره ناروغي ویروسي ناروغي دي، نو دا معمولا انټي بیوټیکو ته یا د میکروب ضد دواګانو ته ضرورت نه لري، فقط په عادي دوا باندې چې هغه د تبې شکول دي پاراسیتامول ورته وایي، او یا بل د ژبل معادل ایبوپروفین ورته ویل کېږي. دوه د درې تبې ضد دواګانې دي. دغه دواګانو په واسطه باندې کولی شي دغه د ماشومانو تبې یا ټوخی کنټرول کړي.
مننه ډاکټر صاحب. ځینې خلک کورونو کې بخاریو کې د سکرو ډبرو څخه کار اخلي، سکاره په کاروي، هغوی ته څه توصیه لري؟ مهرباني.
ما ډېر جدي نظر مې دغه ډېر پټینګ وایم، هېوادولو ته چې د ډبرو سکاره باید په کور کې په کوټه کې اسنه استعمال نه کړي، او که چېرته مې استعمالوي بل څه وخت استعمال کړي ټول ویښي د خوب په وخت کې بېخي نه استعمالوي. زما نظر دا ده که چېرته توخانې لري نو تنه هماغه وخت کې استعمال کړي، دوی ویښي د ورځې لخوا د ګرمې کړي او کوټه د شپې لخوا هم ګرم وساتل شي، او یا که په بخاري کې استفاده ترې کېږي نو کوشش دی وکړي چې پخلی باید ونه کړي، ځکه کوټه کې د هغه ګاز راوځي سر د ښه پکړه کې د بخاري، او هغه د نلو شاوخوا چې له دودکش سره وصل ده هغه د ښه په خټو باندې کلک کېږي چې داخل د کوټې ته هغه را ننوځي، دود یا بخار را ننوځي. او بل د ګاز د ډبې دي، د ګاز ډبونه د تل په سره د موږ هېوادوال په دغه عادي شکل باندې دې استفاده نه ترې کېږي، کېدای شي د باندې کېښودل شي یو ګاز یو بخاري نکه شکل لکه پشرفي خده کني په غادي غاز دبو باندې باید کوټي ګرم نه کی.
ځینې خلک سفر کوي لایو زینه بل زیته د فتن لار بند سي و ور درناسي موټر چلون کی او مسافر، کوم تدابیر باید ونی سي سه لري سخت تخنی سره مخ مخ نسی؟
اول خدا به تر د سپي هوا کې د تګ راتګ محدود سي، ځکه چې د مثلا موټر کې یا په بس کې سره کینی دا د ډیر خلک موجودیت دې سبب کې چې مرزونه یو بل تزر انتقال شي. نو که چېرته احیانا دا څوک چې ډیر مجبوریت سفر کوي نو له یخ سره مواجه کیږي، نو بهتره دا ده چې مخکې له سفر وکړي باید ځان باید ښه وپوښي، حداقل درې یا څلور جوړه کالي باید ولري، درې جوړه خو باید سل په سلو واغوندي په یخ هوا کې، حتی اضافه کالي هم ځان سره ویسي امکان لري دغه یخ کوم هغه سره مواجه شي، موټر خراب شي کوم بل مشکل سره. اضافي تدابیر دوه شیته ډېر مهم دي، یو د ټول د ځان د پوښل لپاره، او له ټولو مهم د پښو د پوښل لپاره ډېر مهم شی ضروري شی ده، خو دغه دوه برخو ته متوجه اوسي. سردونه مهم ده خو ډېر زیات مهم نه ده. او بل مهمه خبره ده چې پوز دې هم باید نازک پسمال باندې پوزیشن باندې دي، یا په لونګي په برخه باندې دي خپل پوز هم وپوښي.
د ازادي رادیو خبرونه راپورونه او مرکه پر facebook.com/azadiradio واوري او ولولي.
وربه شپکتیا ته په پکتیا کې د خصوصي سکتور لخوا د سپورتي تمرینونو لپاره د وسایلو او اسانتیاو په ډیری دو سره د سپورتي کلبونو ورزشکارانو شمیر هم ډیر شوی. ورزشکاران وایي په دې ولایت کې د سپورت له پرمختګ سره دی واد په کچه ملي لوبډلو کې هم د پکتیاوالو ورزشکارانو اندازه لوړه شوې ده. جزئیات د نجیب الله خیل پر رپورت کې.
د پکتیا ولایت یو شمیر ورزشکاران او د بیلابیلو سپورتي فدراسیونونو او خصوصي کلبونو مسؤلین وایي چې د سپورت په برخه کې د پانګوالو او شتمنو کسانو پانګونه او پاملرنه د دې لامل شوی چې د ورزشکارانو شمیر ډیر او سپورت هم قرار معیاري بڼې ته واوړي. دوی یاد سرګندونی د یو شمیر ورزشکارانو د ستاین غونډې په سنډه کې مشال راډیو ته وکړي. یو تن ورزشکار استاد الیاس احساس ویل
الهام د پخوا پرتله څنګه پرزشامه کوي کې موږ زیاتواله راغلی دا دوه برابر، البته د دې ترڅنګ موږ لوغړې هم موږ په خو تقریبا کلونه کلونه 14-15 نیمریټوم لوغړې دلودلو، ول خوش بختانه موږ تقریبا د اوس لشفیتو څخه تر 15 شپیتو پورې موږ ورزشي لوغړې لرو چې نیمریټوم زیاتونه لري.
د پکتیا ولایت ځوانان وای په خصوصي سکتور کې په دې ورستیو کې د سپورت په برخه باندې د غنو پانګوالو او د ټولنې د بډای خلکو پانګونه د دې لامل شوی چې لیوی خو ورزشکاران اوس مهال او کاریدونکو وسایلو ته لاسرسی پیدا کړي او ترڅنګ قرار سپورت هم معیاري شي. یو بل تن ورزشکار لطف الله وای
الحمدلله کلبونه خپ معیاري توګه په ستاندارډ ډول کلبونه دي او تجربه استادان دي، او لکه مخکې غونډې نه ده چې مخکې کلبونه کم وو ورزشکارانو ته زمینه مساعد نه وو چې دوی تمرین وکړي، او کوم وسایل چې ورزشکارانو ته مساعد وو ضرورت وو هغه وسایل ورته ور نه وسل. الحمدلله
لوی لوی کمپونه په پکتیا کې جوړ شوی دی.
د پکتیا په مرکز ګردیز کې د استاد غمی ساحل ورزشی بنسټ په قربتوب جوړ شوی ناسته کې یو شمیر هغه ورزشکاران چې په خوای په لوبو کې د اتلولۍ مډالونه ترلاسه کړي ول وستایل شول، او ترڅنګ ځینو هغه ورزشکارانو ته چې په خپل رشتو کې ارتقا کړي و د استادانو لخوا کمربندونه وروتړل شول. یو تن استاد نور وهاب ثابت ناسته ته په خپلو خبرو کې بیا ورزشکاران په ټولنه کې د سپورت ترڅنګ د سپورتي آداب او نزاکتونو ساتلو ته هم وهڅول.
د اول درجه ستاسې اخلي دا دسه ما غنډې شوی درې کما 200 کانه دوه لغت زده کړل دا وتی او چاته بیا ورخه سما دا اول درجه واخسته ما په دومره وخت کې واخستله ما دومره تکلیف حاصله ما دومره زحمت حاصله او هغه سدیتا پرشته کې کو بوکس وو بوکس به سه زده کړي او لغته وا لغته به سه زده کړي.
پورتوله کې د سپورت د برخې ایوا اوګدمهاله سونزه د کلبونو او سپورتي ټیمونو د دوامدار مالی ملاتړو نشتون دی. یو تن ورزشکار بیدار سلطانی په دې اړه وویل:
ما ورزشکارای خوب درو،
موږ په پکتیا کې خو ورزشکاران او فایټ نران لرو چې په نړیواله کچه کولای شي لاسته راوړنی ولري و جنګیږي، خو د چاله خوای مالی ملاتړ نه کیږي. زه په خپل 1402 کال راهیسې د ملي ټیم غړیتوب لرم، طلا مډال لرم، خو تر اوسه زموږ ملي ټیم ته بهرني سفرونه نه دی راکړل شوی او بهر ته نه بیول شوی. یاد دیوی پکتیا ولایت کې هم سپورتی لوبی او د ورزشکارانو لخوا په بیلابیلو برخو کې ورزشی تمرینونه لډیر په خوانه موجود دي.
اوس به هم د افغانستان سره د لارو د تړل کېدو په ارتباط ځینو سوداګرو خبرو ته غوږ شو.
د پاسین ترانسپورت هون اسوسییشن صدر او زمګلا صدر ترانسپورت ترخم طرفا یو ډیر مشکلاتو کې موږ سره مزدورانو د غټ ایشو ده. ترخم باندې کوم غریب زمګ طبقه ده چې ان اوټ ترخم باندې چې ګڼ 500 زر کو خبره و ډیر مشکلات زمګ عوامو ته. دیمه خبره چې دا سیستم ایجنټان تاسو موږ غټ ایشو ده غریبانو اوس هم په الریډي په لانجو کې گیر دي چې ګاډي تیار ډک جوړ دي او ګیر پاسوي چې تقریبا 10 ګاډو چې ګړیا خوپتی چار دلته جوړ دی دا ایشو غانی دی مونته اوس مونته لنج جوړا دا تقریبا 43 ګړو د سیمټو هغه فیصله لم دا اوس مونږ راغلی دی وخیم لورنی کوتل تحصیل کی مشان ته دا ریکوست کول غواړم چې مونته کوم ایشو راغلی دی دا مونته ختمه کی.
زمانم انجنیر اسمت الله وزیر دی زد انګورا دی بارډر دا کسٹم ایجنټانو مشریم انګورا دی بارډر د بندش تلورنی مې میشت کیږي چې باندې کسانګ چې نور بدرونه په قبایلی سیمه کې دي. زمونږ چې کومه قبایلی سیمه ده دا جنگزه د علاقہ ده دغه د روزګار واحد ذریعہ بدرونه دي. نو انګورا دی بارډر د وجنا په جنوبی وزیرستان کې انتهایی مالی کخت سره خلک مخامخ دي چې تور هم تجارتیان دي کسٹم ایجنټان دي هغه هم د روزانه په حساب سره په کروڑونو نقصان کوي. چې کوم مزدوران دي او ټرک ډرایوران دي هغه بنیادی روزګار دغه مزدوري ده. نو کچرته دا بډرونه باندې دغه د خپل خاندانونو د ورځې ضرورت هم نشي پوره کولای. موږ دواړو ملکونو افغانستان پاکستان ته دا خواست کوو چې کچرته سیاسي مسائل د ملکو په منځ کې یو سایډ ته کیږي او تجارت بل سایډ ته شي، نو دا به د ټو دواړو ملکو د سیمو د خلکو لپاره ډیر فائدہ مند وي. نو هیله لرو چې حکومت به زموږ غږ واوري.
په نن افغان صدرانی ما د اتاق تجارت د خوست څه کم څلور میاشتې کېږي چې د افغانستان او د پاکستان بارډرونه بسته دي په مکمله توګه. نو په دې سره خاص کر هغه تجار خلک ټریډر خلک چې کوم دي که پاکستان طرف دي که د افغانستان طرف دي به انتهایي زیات مشکلات سره مخامخ دي. مالونه وی لوړ دي او ډېر زیات نقصان سره مخامخ شول، بلکې په کورونو په اربونو روپیو بل سره حسابونه پرته دي. نو موږ دا غوډه ډوړو حکومتونو څخه دا هیله ده چې د خپل منځ کې کینی هغه نړیوال تجارت څو اصول دي، د ګوندیتوب څو اصول دي، هغه اصول باندې باندې فلوس کې تر څو د افغانستان او د پاکستان هغه تجار یا خلک چې د توغونه سره نور مخامخ کیږي هغه د توغونه خلاص شي. او په کور داسې ده چې په آینده کې هم د تجارتي اصول یو طرف ته شي او نور مسایل بل طرف ته شي. نو دوه د دوه حکومتونو څخه مدا هیله ده چې دغه بنادر خلاص کړي تر څو تجاران د سکوت څخه وژغورل شي.
ملک عبدالله خان د شمالي وزیرستان د غلام خان بارډر د سبزی د میوه د اتحادیه مشر په یز باندې خبره کوم کوم د افغانستان سره 15 بارډر دي د مکمل باندې ون ولس په مشکلات سره مخامخ تا کاپوله طرف ته را کاپوله و طرف ته دا چې کومه پښتانه علاقہ دو آغا د چمن نرون سا تر غلام خان انګور اډه پره په دغه بارډر باندې میز رزګار دا بل رزګار د میز د پښتانه په علاقې شه نشته نه د میز په علاقې شه په کریشتا بارډر چې کوم د افغانستان سره میز بارډر دی کا پوله ای خو ته پښتون دی یا دغه بارډر په انتظار باندې دی کا پوله ای خو ته دغه بارډر چې بند وی غونډه ولس د تکلیف سره مخامخ وي که یې طرف ته وي که یې طرف ته دي نو مهرباني دا وشي د بارډر ده د کاروبار په حیث باندې دا کاروبار د پوره د بارډر کولاو شي چې دا ولس غونډ پرهیزګار شي او د تکلیف ختم شي خوشحالي.